سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې دی چې احمد ساروان پکې ستاسي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیل کیږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د خبرې کړې دي. ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دی راځي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد اتروسانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات دا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي او ضبط کړي دي. بختر خبري اژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبر ورکوي چې نوموړی وایي د تاریخي آثار پیوي او بار وړونکي لارۍ کې په ډېر مهارت ځای په ځای شوي وو. اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبران غوښتل د آثار ګونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تېره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي آثار او لرغونی آثار لمنځه وړي وو. خو د طالبانو چارواکي دا ځلی په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قشاق د مخنیوي خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ ځواکې د خپل ماشومانو درملنه کړې ده. د خلکو نړیوال پروګرام د 3 جون میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د خپل کسانو شمیر 3 میلیونو او 2 لک تر رسیدو او د هغوی اکثریت تر 15 کلونو کشر ماشومان دي. د نګورو قرباغ اوسیدونکو نن د بیلتون پالیسی مې په مرکز کې د آذربایجان لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنی لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبې په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشۍ پوستې او رسل هغې بند کړه چې د سره صلیب په موټر کې له ارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه یې ترلاسه کړل. د ادارې ویلي چې د تحقیقاتو د تره بشپړې دو پورې به دا لار بندوي. د اقدام د ارمنستان په خوره کې د ساري نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ارمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادش په وړاندې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې خپله توپوهنه بشپړه کړه او 145 منډې وکړې. دغه سیالۍ چې د کابل په وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 بجې پیل شوې وه پچه یې کوربه لوبډلې وګټله او توپچونه یې غوره کړه. په افغان پوهونکو کې محمد نبی ساحل نیمه سیلیز ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3.5 او نجیب الله زدران 3.5 منډې وکړې. د بنګلاديش په توپچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډله د هدف ترلاسه کولو په موخه توپوهنه یې پیل کړې ده.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه او د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه وړاندې کوم چې د انارو په باب ده. په دې خبرونه کې په د انارو د نیالګیو د ایشودو د دې خوندوري میوې د پالنې او روزنې په باب زیاتې خبرې کوو. انار داسې میوه ده چې په افغانستان او شاوخوا هیوادونو سربیره د امریکا په شمول په ګڼ شمېر هیوادونو کې کیږي. د انارو د ونې په اړه ویل کیږي چې له 15 تر 100 مترو پورې لوړېدای شي. خوشحالي په مختلفو سیمو کې د انارو د ونې لوړوالی تفاوت ولري. موږ په دې خبرونه کې په دې شخصي شو چې انار په کومو سیمو کې ش نتیجه ورکوي، څه ډول هوا ورته مناسبه ده، انار څومره ډولونه لري، ولې د کندهار او تګاب انار نسبت نورو سیمو ته ډیر مشهور دي، د انار ونه څومره اوبو ته اړتیا لري، څنګه خپل انار له مرضونو او آفتونو ساتلی شو، د انار ونه په څومره وخت کې په حاصل راځي، او که تاسې درانه اوریدونکي هم پوښتنې لري په دې سربیره نو کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. وروسته به د ټلیفون شمیرې او د واتساپ شمیرې اعلان کړم. خو لومړی به میلمنو ته ورشو. زموږ میلمانه دي ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد دی، همداراز پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد دی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو منتظر اوسئ، وروسته به د ټلیفون او واتساپ شمیرې اعلان کوم. خود فیسبوک له طریقه وسم کولای شئ چې خپل نظرونه راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانه پته ده. لومړی پوهن صاحب سمدی، تاسو راته وایئ چې د انارو د روزلو لپاره د افغانستان کومې سیمې ډېرې مناسبې دي؟
ولومره سر کې محترم سروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز پوهنتون وستاس ګرانو بڼوالانو او ریدونکو ټولو ته خپل د زړه له کومې نیک هیلې او سلامونه. په افغانستان کې د انارو د روزلو لپاره په لومړي سر کې د کندهار ولایت، کاپیسا، د هلمند، د نوزاد ولسوالۍ، د کابل د سروبي ولسوالي، همدارکم په ننګرهار کې د خوګیانی ولسوالي، په فراه کې بیا مرکز اناردرو، دارابات او په سمت شمال کې خصوصا په خلم په بنخ کې د خلم د هغه سیمې دي چې په دې سیمو کې انار په ډیره کچه تولیدیږي. خو یو ټکی باید اضافه کړم، که د افغانستان انار موږ پر سلو برخو وویشو، 50% د افغانستان انار په د کندهار په ولایت کې تولیدیږي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مختار احمد فیض، په د انارو ونه په څو وخت حاصل راځي؟ او دا هم راته وایي چې د انارو ونې نیالګي شودل کیږي، تخم لري که څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیره ښه خبره ده چې او موږ چې په منځ کې څنګه له کوم ځای څخه وړاندې کوم دا انارو پر باب ویل شو چې انار تقریبا د نړۍ په کچه باندې د 500
ډاکټر صاحب فیض او بخښه د تاسو د اواز کیفیت ډیر ښه نه دی، فکر کوم چې تاسو له مایک نه خبرې کوئ که څنګه چل دی، که یا خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې ژغمو واضح سي. بله، او دا به ښه سي،
اوس
ډیر ښه سو، مهرباني.
انار ما ویل چې هغه په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی میوه ده چې تقریبا د 1500 زیاتې ورایتیانې لري د نړۍ په سطح باندې، خو څو مخصوص ورایتیانې دلته په افغانستان کې چې هغه هم د نامعلومو ادرسونو څخه راوړل شوي دي، ولې خواصو د بوتانیکل خواص یا کم چې د دې نباتي خصوصیات دي په دې ډول باندې تر اوسه ندی کشف شوی، ندی واضح شوی، بزګرو ته تر اوسه سم په ډول واضح نه دی. انار په شرایطو پورې اړه لري، په خاورو پورې اړه لري.
یعنی زما سوال دا و چې د انارو نیالګي شودل کیږي په کوم وخت کې شودل کیږي؟ چې
راځو ان شاء الله راځو دغه موضوع ته راځم. انار چې دی هغه د نال دغه څخه تکثیر کیږي، یعنی د تخم د لار څخه بینه تکثیر کیږي، په غیر زوجي شکل باندې د دې تکثیر کیږي. د دې کلهسته موږ واخلو په خاور کې اکسیرو یو کلن او دو کلن نالاند دغه څه تولیدي او بیا نال کوله سم ځکه په انتقال کو. معمولا هغه وخت چې دی په فعال وخت کې موږ کوله سوچ د دې نالان یا لښته خاور ته انتقال کو او بیا د فسرلی په اوایلو کې یا د پسرلی د راتګ څخه لاس پنځله سره د مخکې تاهیت انتقال کو او بیا د دې څخه درختی جوړیږي باغونه جوړیږي. نو کچيري د خاورې حالت ورته برابر وي. انار کچيري یو کلن یا دو کلن یې د هغه کال باندې نشان دی. خو زموږ دهقان ورونه داسې یو ستر اشتباه کوي چې د انارو په منځو کې دوی کښتونه کوي. یو خدا چې انار په صحیح ډول په کوم فاصلو چې په هغه فاصلو باندې هغه فاصلې دي نه مراد کړي او بل دا چې هغه په منځ کې دوی کښت کوي. دغه کښت د دوی انار دې ته سو کوي چې بالاخره شپږم اووم کال دی ته اصول ورکې ولې کچېرې دوی په صحیح ډول باندې روزنه او پالنه وکړي په اول کال باندې
ډاکټر صاحب فیض به ورسته به په دې خبرې کې و چې څنګه کولای شو چې له خپلو انارو ښه حاصل واخلو. له پښتنې مطابق که ځواب راکړي ډېر به خوشاله سو. کور دی ودان پوهن صاحب سمدی مخکې مو د سیمو یادونه وکړه که اوس درته وایي چې په څه ډول هوا کې انار ښه حاصل ورکوي. تاسو اشاره وکړه د افغانستان په مختلفو سیمو کې انار کیږي له سروبي رانیولې تر کندهار او تر کاپیسا او کومو ځایونو پورې. د دغو سیمو هوا ته که اوس ګورو ډېر فرق لري. کندهار توده هوا لري، سروبي سړه هوا لري، کاپیسا هم همداسې. نو څه ډول هوا ورته په کار ده او په څه ډول هوا کې ښه نتیجه ورکوي
انار؟ پا دا خپلو ارسی خواسو پر حساس باندی دا نیمه استوائی میوه چخه گرن کیجی. یعنی پا دی مفهوم انار پا هاگ منطقی کی پا هاگ سیمی کی شخ حسیل ورکی چه دو بایا گرم نموی فاصلی وجد وچ او جمعی نسبتا سوروی کموشتیز داگ منطقی وگرو تقریبا خصوصیات سره مشابه دي. اوس مثلا کندهار چې دی شپه څنګه ته جمعي سور دی، اوای یخه ده خو ډیره یخه نه ده، ولی دوبه ګرم دی، وچ دی او ډیر اوږ دی. اوس که سروبي وګورو دا بیا دغه دی جمعي نسبتا یخ دی، ولی دلته بیا دغه انار او هغه ډولونه چې په کندهار کې روزل کیږي بیا دغه انار بیا په سروبي کې نتیجه نه ورکوي. بیا د هر انار دپاره د اقلیمي شرایط، مثلا په تګاب کې موږ بېدانه انار لرو، په تګاب کې موږ یو انار لرو چې په نامه د تګاب چې پوست یې ژر سپین رقمه دی، ولې دانه یې تکه توره ده، دغسې ده لکه وینه غوندي. دا د دې هدف دی چې د هرې سیمې دغه اقلیمي شرایط یو د بله سره فرق کړي. ولې دا درته وایم، په هغه ځای کې چې هلته په ژمي کې د تودوخې درجه منفي 40 درجه سانتي ګریډ ته، یعنی منفي 14 درجه سانتي ګریډ ته ورسېږي، هلته بیا انار بالکل وده نشي کولی. په هغه ځای کې چې هلته د تودوخې درجه په ژمي کې ډېر سړه کېږي نتیجه نه ورکوي. مثلا خولم کې لا هلته په ژمي کې کله نا کله هوا دومره سړه شي چې مکمل ټوله انار د منځ ځي، خو بیا بزګر څه کوي؟ په دغه کې په خولم کې او په یرات کې بیا مخکې تر دې چې ژمی راورسېږي دا انار تر خاورو لاندې کوي، په دې خاطر چې د ژمي د دغه څخه د یخوالي څخه وساتي. دا نو بیا په اقلیمي شرایطو پورې اړه لري. مثلا په دغه کې په ننګرهار کې په خوږیانی کې د لیدلې وځي یا د اورېدلې وي، هغه منطقي دی چې د سپین غره په لمن کې هلته بیا اقلیمي شرایط هوایې نسبتا سړه ده. او مثلا د فراه ولایت دی، د کندهار ولایت دی، دلته باید په هغه سیمو کې چې د دوبي تودوخه تر 8 درجې کمه وي هلته 8 درجې د سانتیګراد انار ښکلی رنګ نه اخلي، دانې ښه نه پخېږي. نو د دغو شرایطو اقلیمي شرایطو افغانستان خود چې دی چې د ساحې یو د بل سره توپوګرافي یو د بل سره فرق لري، ولی یو تعداد شرایط دي چې موږ هلته بیا د نیمه استوایی نباتاتو دپاره زمینه د کرول هلته مساعده ده. اولی انار یو شوالی لري چې هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دی، هم د مالګې په مقابل کې مقاوم دی، ولی غټ خطر د سړې هوا دی چې هغه سړه هوا چې په ژمي کې تاوان ورته رسوي چې د منفي 14 څخه باید ټیټه نه وي. که منفي 14 ول د منځې وړي څنګه څه زخمي کوي، که منفي 16 مکمل هیڅ هلته وده نشي کولی. نو د داسې شرایط په پام کې سره باید بزګر وګوري چې سیمه څنګه ده، هغه داسمه نتیجه ورکی مثلا بعضی خلک دی په کابل کې امانار لري ولې دا اناري ترودي نه پخېږي خپل خوند لاسته نشي راوړای.
بله صاحب ډېر مننه پوهن صاحب سمدي. ډاکټر صاحب فایز د انارو نیالګي باید په څومره فاصله کې کې شودل شي؟
د انارو نیالګي دا د خاورې په شرایطو پورې او کله د اړه لري. مثلا انار معمولا د دې د فار چې کوم ایدیل یا هغه مناسب اندازې ده هغه 15 په تلور کې ده. اوس ځینې خلک په دې عقیده وایي چې د ګرمي انار سوزي، ګرمي اسکل انار نه سوزي یا دبل ګونې سوزي اسکل نه سوزي، ډیر ولاش درې په درې کې ښیږي. خو په دې وخت کې انار کیږي مګر ګن شمیر نور مشکلات بیا څه کې ښیږي. انار باید څلور په 15 کې ښیښول شي. د درختو درختر مابین فاصله 4 متره او د کټارون تر مابین د فاصله 15 متره ورکول شي. په دا وخت کې ښه ایریشنم لري، ښه تحلیم اخلي انار او دغه د انارو میوې ته بیا کوم تاوان او زیان په دغه مسایلو کې نه رسیږي. اما کدی وایي چې زه کله درې په درې کې ښیرم یا څلور په درې کې ښیرم، زما په یو جریب ساحه کې ډیر درخت راځي یا ډیر بوټي راځي، اما په هغه صورت کې بیا د انارو ونه لږ میوه کوي. مثلا کته څنګه په څلور کې ښیر دی یو انار کې دی چې شپږ انار ثابت ونی شي، او کته څلور په درې کې ښیر دی درې په درې کې ښیر دی بیا یو انار ونه چې دا هغه دی چې څنګه دی انار ته اضافه ثابت نشي روزل او نه ساتل شي.
بله صاحب ډیر مننه ډاکټر صاحب فایز. پوهن صاحب سمدی مخې تاسو ویل چې انار دی وچکالی په مقابل کې هم مقاومت لري، لدی دا معلومی شي چې ډیر اوبه نه غواړي. که زموږ اوریدونکو ته وایي چې انار څومره اوبو ته ضرورت لري او په څومره فاصله کې باید انار ته اوبه ورکو؟
مخکې ما وویل چې مثلا انار یو داغه میوه ته دی چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، او د انارو د وبکولو دا فاصله بیا وایم چې په څو وختو کې هغه مقدار باندې د یقین نه پوهېږي چې څه رقم کېږي. د لس ورځو په موده کې په واټن کې که دوی ورته اوبه ورته ورکړي دا ډېره ښه ده. ولې په انارو په وبکولو په سیستم کې مهمه دا ده چې دوی باید آبیاري منظمه وساتي. داسې باید ونه کړي چې یو هفته بعد می اوبه ورکړي بل افلای بیا لس ورځې بعد اوبه ورکوم بیا یو هفته 15 ورځې بعد ورکوم. هغه غیر منظمه آبیاري د دې باعث کیږي چې مخکې ما درته وویل چې داسې یو بعضي غیر میکروبي یا فیزیولوژیکي ستونزې دي چې د دغه څخه را پیدا کیږي چې انار چوي. کله انار تږی شي کله انار ډیر رطوبت ولري یا ډیر لندوالی ولري چې دغه د انار د چاودېدو چې دا یو ډیر غټ مشکل دی په انار کې را پیدا کیږي. نو په دې خاطر چې انار کله ناکله کولی شوی دی تر 12 ورځو پورې لا هم انار ته چې اوبه ورته ورسېږي، ولې خو که په 12 ورځو کې اوبه ورته ورکړي دا باید هر 12 ورځو باید اوبه ورته ورکړي. ولې کله ناکله خو بیا داسې نو مثلا کلایمیټ چینج اقلیمي تغیرات یا هوا ډیره ګرمیږي مثلا نسبت وکړو موږ لاس کال مخکې وګورو اوس وګورو دا اقلیمي تغیرات هم پر دې باندې منفي اغیز کړي. ولې دغه منفي اغیز په نظر کې نیول سره باید دو وکولو دغه دفعات وختونه چې هر څومره کوي کوو ورځي کوي کاته ورځي کوي کنو ورځي کوي کلاس ورځي فاصله کوي. په انار کې باید دې ته متوجه وسی چې دغه د وکولو فاصله باید منظمه وسی. زما بغدار اوروره باید داسې ونه کې چې یو ور یو هفته بعد وکړي بیا زه ورکه کوم څه نو ونه سو نو لاس ورځي باید وکوم بیا اوس خو نه ولا دغه اوس خو بیکاره مرزه شپږ ورځې باید وکوم. نه چې دغه ډیر زیات ستونزې پیدا کوي.
بله ډیر زیات مننه زموږ شو اوریدونکو. عمران محمدی هم دا پوښتنه کړې و چې انار درته کوم خوب ورکول کیږي. دا تاسو په هان صاحب ځواب ورکو او دا تاسو خبري فکر کوم چې پنځینو نورو بوټو باندې هم صدق کوي. مثلا ما خپل په کور کې تجربه کړې دي، د کور د زینتي بوټي یو وخت مې مختکرې دي چې په اونۍ کې وری وب ورکوم ډیر شي بیا می کله یې شي وی لاس روزي ورسته بیا مړه وی بیا ورسته لاس ورسته چې وبور کوم تر و تازه وي. نو یعنی عادت هم تر یو حد پورې رول لري سربېره پر دې چې هوا نقش لري. ډاکټر صاحب فایز، انار هم طبعاً چې د نورو نباتاتو په شان امراض او آفتونه لري، که په دې اړه خبرې وکړي عام مرضونه څه دي؟
بالکل، انار د نورو میوجاتو په څیر یا د نورو نباتاتو په څیر باندې تر مرضونو په دې کې آفات ډېر راځي، ډېر آفات منځ ته راځي. د کندهار په سیمه کې چې موږ کم سدي یا مطالعه کړې ده د انار په برخه کې، په انار کې څلور عمده ستونزې موږ راایستلي دي د آفات پر برابر. یو د هغو څخه کله چې انار پر ګل ووځي په دغه وخت کې دی شفتکی، چې دا یو آفات دی. اکثرا انار چې دی هغه ډېر متضرره کوي، خو که چیرې مثلا دفع ونیسي، کنټرول یې ونیسي، نو اول ګلان ټول د دې باعث کېږي چې د شوکې له عمله څخه ورژېږي. دوم چې کله انار جوازوارو سي، دوی د بورر په نامه باندې چینګي کوي، دغه د انار میوه یا په تاج کې او یا په څنګ کې سوری کوي. کله چې سوری کړله هغه انار نور غټیږي، خو بیا چې پاینده کې هغه مات شي هغه ټوله پم یې وروس. درېم افات چې انار کوي هغه چې د دېش کولو ته یوه نیمه میاشت پاتې وي، مچ یا فروټ فلای عمله ورباندې کوي. مچ صرف د خپل عادت مطابق هغه انار چې غټې طبعاً پوست نازکي هغه سوری کوي. کله چې سوری کړله بیا د هغه څخه وروسته د دوهمې افاتو ته لاره برابرېږي. دوهمې افات لکه مثلا دغه سپروفایټیک فنګسونه دي چې بالاخره هغه انار ورسوي، اوبه ورڅخه تویږي او له منځه څخه ځي. دا هم په ساحو پورې اړه لري او همدارنګه په علاقو پورې اړه لري چې کومه علاقه اوس بیا وچې منطقې چې دي هغه هېڅکله افیکټ نه کوي یا شفته نه کوي. هغه باغونه چې ګڼې یې په لوندوالي نسبتاً د ریلیټیو هیومیډیټي ډېرې، هغه کې بیا شفته زیاته کېږي. خو دلته بېرته خبره زیاته راځي کېږي که فاصله دې مراد کړې یې بیا په هغه بوغو کې د دغه افیکټ یا شفتې تاثیرات چې وي هغه کم وي. او څلورم عمده افات چې دی هغه د انارو د تنیا ورشې چینګی دي، چې هغه ته وایټ ګراب وایي یا سپین پن چینګی دي. دغه د انارو رشه خوري او بالاخره هغه انار چې د سر د خوا څخه ژړواله شروع کوي، تنیا وچیږي او بالاخره هغه درخته له منځه څخه ځي. دا هغه څلور اوږده آفتونه. هغه خو انار بېخي زیات آفتونه لري، خو دلته په کندهار کې دغه څلور عمده آفتونه دي چې هغه هم بزګرو سره لاس ګرېوان دي. او یو بل ډول باکتریایي ناروغي ده چې هغه په انارو کې زیاتره اوقات پیدا کېږي. دغه د انارو درخت چې وي هغه د سر د خوا څخه ژړیږي، بالاخره لوڅیږي او دغه شکل باندې د درخت چې ده هغه تر پایه پورې لڅشي او له منځه څخه ولاړ شي. خو خوشبختي دا ده په دا سیمه کې ما چې د دې مرض کومه څېړنه کړې ده، یو وخت د هند په مرشا په یو کلی کې دا بکټریایي مرض تیر شو. بلاخره دا داسې مرض دی چې هغوی به بالکل بیا دغه انار مطلقاً په داسې سیمه کې بیا نه کړي، ځکه دا مرض بیا هلته یو بومي شکل اخلي، بیا انار ودې ته نه پرېږدي. نو ما بیا پوښتنه ځینې وکړله چې مطلب په افغانستان کې هم په ځینو باغو کې دا شی لیدل شوی دی، بیا موږ ټریټمنټ ورته کړی دي، سم شوی دي، نو دلته ولې داسې یو حالت نه راځي؟ بیا ده ویله چې په کندهار کې دغه د شپې او د ورځې د حرارت درجه چې ده هغه ډېر تفاوت لري. په دغه وجه باندې دغه بکټریایي مرض چې دی هغه سرایت نشي کولی او روش نشي کولی. ولې یو څو نباتات کولی شي چې له منځه څخه یوسي؟
بله ډاکټر صاحب فایز، یو بل پوښتنه بل تاسو څخه کوم. تاسو وویل چې آفات او مرض فرق لري. تاسو وویل چې د کندهار په انارو کې آفات ډیر دي خو مرضونه نسبتا کم دي. فرق څه دی د دې لپاره چې خلک پوه شي چې آفات څه شته وایست او مرض څه شته وایست؟ دیونو
و په علمي لحاظ باندې، په علمي لحاظ باندې آفات یا پیست دې ته ویل کېږي چې کله هر فکتر په نباتاتو کې تر 50% اضافه زیان واړوي، د دې لپاره موږ د پیست یا آفات کلمه کاروو. هر هغه عامل چې په نباتاتو کې تر 50% اضافه زیان واړوي دې ته پیست ویل کېږي. یعنی پیست یا آفات یو عامه کلمه ده چې موږ کاروو. خو دا پیست کېدای شي چې بیولوژیکي وي، کېدای شي نن بیولوژیکي وي، آپاتو یا حشراتو ته په دې خاطر باندې ځنګلي سوي دي پیسټ یا آپات چې هغه په لږ وخت کې ډیر سرایت کوي. ولې ډیزیز چې دي ډیزیزم کېدای شي پیسټ که چیرې مثلا د ناروغۍ یو عامل تر 50% اضافه خساره په نباتاتو ته واړي بیا موږ ورته وایو چې دا هم یو آفت دی. یعنی آفت داسې یو عامه کلمه ده دا چې خاص حشراتو ته ځنګلې شوې ده هغوی تر نورو نن بایولوژیکلو تر ډیزیز تر دې د هغوی دغه حمله او خساره د زیان زیاته دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. پوهان صاحب سمدی که اوس د انارو پاللو ته راشو انار باید څنګه وپالو شاخه بوري څنګه وکړو؟
ډیره مننه. زه مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته جواب ورکم استاد واقعا ډیر ښه شیانو ته اشاره وکړله چې دا د انارو د چنجیو د انارو د مچو د شبشاک یا شپته چې ورته وایي او دا د ریشو هم دا یو چنجی دی چې هماغه خوري. خو زه غواړم یو ټکی دلته اضافه کړم په دې کې چې په ټولو کې ډیر زیات خطرناک چې واقع کیږي او بزګر داغه په کنټرول کې عجز پاتې دی باغداران چې هغه سره کم کنټرول کې دا انارو دغه پروانګه کې دغه چنجی چې هلته زی دا د انارو دغه تاج چې دی انار کده چې وګوري دغه سرچپا پروت دی او دغه دغه چې دی دغه تاج چې دی په دغه کې دغه پروانه راځي خپل اگیا چی د دغه چې په دغه چې سو خپل وخت لارواسه او لاروا به زمي وزي دا چې سوره یې کوي بیا نور میکروب داخليږي. نو د دا دې لپاره د دوا کنټرول ډیر ستونزمن دی. په دې خاطر ته نشي کولای چې معلوم پاش نو تر هر اناز لاندې ونیسي او د تاج دوا پاشي کی. نو د دې د کنټرول لپاره که چې دا زما مسلک نه دی زه په دې کې کوم خاصه مداخله نه کوم. خو ولې دا وایم چې دوی تر کې دا زما تجربه څه چي نو یو دا چې پرامون ورته وایي او یو بیا طلاق ورته وایي چې دا که بزګر خپل په باغ کې د دغه دوه شیوز ښه استفاده وکړي دا به ډیر په دې په کنټرول کې به دې مرض په کنټرول کې به ډیر کومک ورسره وکړي. رالو د انارو د فالونو د لپاره مخکې استاد اشاره وکړله انار موږ په دوه قسمه باندې مثلا بعضی خلک داسې دي چې د انارو کلمې را اخلي د هغه وخت چې انار د استراحت په حالت کې سي نو کلمه را اخلي یو کلمه کلمی یاد وکلمی کلمی کولای شي چې هغه واخلي په دغه کې په مخکې تر دې پرې چې په ژمي کې پسرلی راشي دې په دالو کې یا هوت کې نظر پسې مې کې فرق کوي. دلته انار کښېنول کېږي انار په داسې کوم وخت چې تاسو انار کښېنواسې د اول دغه کښېنولو دپاره یو داسې ژورغالی باید جوړ شي چې حداقل 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 شپېته په شپېته کې خو باید وي یا مستقیما کلمه کښېنول کېږي یا کلمه په نرسری کې کښېنول کېږي چې دا کلمه ریشي وکړي. کوم وخت چې ریشي وکړي یو کلمه کلمه چې شش کال د کښېنول بل کال په دلو یهود کې دا راباسي یا یو دوه کلمه مخته دا چې باید یو کلمه وسي. کوم وخت چې دا د کښېنول دا کلمې په کوریې کې باید کم تر کمه پورې یو سل سانتي باید یې وده کړې وي. کوم وخت چې دغه اول سر چې دا کلمه چې ته کښېنوي په باغ کې دا باید د مزکی د سطح څخه لوړ دا باید په 8 سانتي متر باندې باید دا قط شي. انار چې تربیه کیږي د دې د تربیه لپاره د ته موږ مرکز خالص سیستم ورته وایي یا په انګلیسي کې اوپن یا لکه د ګلدان غوندې. په دې خاطر چې انار پر یو کلن پر دو کلن او یو کلن نو دو باندې د تیر کال په نو دی او شش کال هغه نو د چې تولیدیږي پر هغه باندې میوه د میوه خاصه تولید دا دی چې پر تیر کلن نو دی په جانبي شکل او پر یو کلن نو دی په د نو دی په څوک کې میوه تولیدوي. نو په دې خاطر دلته باید د لمر وړانګې داخلي شي او اول د یو ونې د تربیه لپاره په لومړنۍ درو کلونو کې د هغو لپاره باید چوکاټ تشکیل شي چې هغه چوکاټ نو بیا باید کم تر کمه پورې درې یا څلور شاخه ولري. انار په دوه سیستمه باندې روزل کېږي یو یې په یوه تنه دي بعضې بیا د دوو څخه نیولې عینې تر څلور تر پنځه پورې دي. په کندهار کې چې ما لیدلي په یوه تنه باندې دي. ولې په کندهار کې مثلا په فراه کې په کندهار کې په دغه کې په هغه منطقو کې چې هلته هوا دغه ده چې ژمی سوړ نه دی هلته په یوه تنه باندې تربیه کېږي. په دې خاطر چې خطر د ژمي د سړې هوا نشته. ولې په خولم کې مثلا په نور منطقو کې هلته بیا په درو تنو په څلورو تنو په دې خاطر چې دلته وای د خطر د سړی هوا د ژمي د سړی هوا دلته وای که یوه دانه یخ وله بل خو به یخ ونه وي دا به راته وساتل شي. نو د یو باغ په جوړولو کې اوله شاخبري د تربیې دپاره مهمه ده، دوهمه فصله، درېیم مثلا انار په درېیم کال کې پر حاصل راځي، پر پنځم کال کې خپل پول پر حاصل باندې راځي، یعنی مکمل پر حاصل باندې راځي. نو د دې دپاره دوامداره شاخبري د انار دپاره به کوي. ولې دې ټکي ته متوجه وسه چې انار ونه داسې خالي نه کړي چې لمر یې وسوځوي. لمر سوځېدنه یا سن بڼ چې ورته وایي د په انارو کې یو د ډېرو غټو غیر میکروبي یا غیر فیزیولوژیکي امراض څخه دی چې د انارو په چاودېدو کې ډېر مهم رول لري.
بله صاحب، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په انارو خبرې کوو، څنګه انار پاللی شو، څنګه د انارو د ونو د مرضونو مخه نیولی شو، څه وخت یې اوبه کړو او نورې مربوطې موضوع پوښتنې. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی. که تاسو یې درانه اوریدونکو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له لنډې خبرتیا وروسته را سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیر اعلانوم:
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ د واتس اپ او ټلیفون شمیرې دي: 00 0 4 2 2 2 2 5 0 1. دا دوهمه شمیره چې اوس اعلانوم هم د واتس اپ ته او هم د ټلیفون 00 0 4 2 2 2 2 1. بیا وایم 00 0 4 2 2 2 2 1. او زموږ میلمانه دي د کرنې متخصصان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او پوهان غلام رسول سمدی. اوریدونکی نه نیلرو فکر کوم یو اوریدونکی و خو ټلیفون یې ژر قطع شو. خو خیر، اوس به بیرته ورشو خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر فیض، مخکې پرون روز فکر کوم چې موږ له کندهار یو راپور درلود چې هلته باغدارانو د انارو باغدارانو شکایت درلود چې په دې وروستیو څو کلونو کې پر لپسې د دوی انار ونې هغه وخت چې په ګلانو راشي خراب شي او مرض ورته پیدا شي. دا کوم مرض دی چې هر کال راځي او دوی نه دي توانیدلې چې مخه یې ونیسي؟
لکه څنګه مرض انار په ډېر مرضونه لري، لکه دې څنګه مرض مثلا ګل تی وی چی وی څنګه مرض
وای ګلانې ورېشي توی سی ټوله ګلان
و بلې و ګلان. اصل کې د انارو کم خواص مطالعه سي، نه یوازې انار بلکې هر میوه تقریبا ول سرکمه غذایی عناصر ته ضرورت لري، ول سرکمه غذایی عناصر ته ضرورت لري. ولې بدبختانه په کندهار او افغانستان کې یوازې دوه رقمه غذایي عناصر ورکول کېږي چې یو یې فاسفورس دی او دویمه نایتروجن دی. هغه پاتې نور 15 عناصر هیچا تر اوسه نه ورکړي دي او نه ورکوي. ولې کله چې د انارو څخه د میوه اخیستل کېږي، دا میوه اول سره عناصر په خاوره کې بې ځای کوي. ولې چې دغه میوه د دغه اول سره عناصر د کمباینیشن یا د جایوالي څخه جوړیږي، نو تبه ناغه میوه بیا ځای کوي، د عناصر بیا ځای کوي د خاور څخه. ولې هغه بیا د سپلای په شکل باندې نور کول کیږي؟ نو تبه د انارو په ونه کې دغه فیزیولوژیکل ډیس اورډرز رامنځته کیږي. په فیزیولوژیکي لحاظ باندې کم هورمونونه یا کم انزایمونه چې دغه فعالیت مسولیت په غاړه باندې لري، هغه په نباتاتو کې کلک لري. اغه نباتات په صحیح ډول نسی کولای، انار په صحیح ډول نسی کولای، چې د خپل ګلان ونیسه نو په دا خطر باندې هغه چیز کېږي هغه رژیږي. بیا خوشبختانه تیر کال موږ په دې وتوانېدلو چې د دې لپاره یو ځانګړی هورمون د یو خارجي ملک څخه راوړو. بیا مو راوړي هغه ما پروش کالم چې ایفانار کې تش کالم چې ولې فوق العاده نتیجه ورکړله چې هغه هورمون د یو الفا نفتالي سیفیکاسید په نامه باندې یادیږي. دا یو سستی پر لیټر باندې کاریږي. کچیر د غنارو ګل نیسل د دې ګل استولته افکا پاتې یا پنځه ورځې پاتې کې پر وپاشه. کله چې پر وپاشه مکمل اول ګل پراباسي او مکمل ګل پنځه بیا اسکل د دې چانس نشته چې هغه یو دانه انارم ورږي. ولې موږ څه کوم چې نه کړی ده هغه موږ ته دا په ګوته کوي دا یو فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی او دا فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی هغه بل خصوص د مایکرو نیوټرینټ لکه زینک وسپنه منګنیز بوران مولیبډیم او کوبات د دې د کمښت څخه په خاور کې چې نبات په صحیح اندازه نه ترسلای بل اخره د دغه په فیزیولوژیکي ناروغي اساسېږي او د کم ګلان چې هغه لري او دا خپل د کم هورمون نم چې ما یا کې دا په طبيعي ډول په نباتات کې جوړیږي ولې مسولیت د مایکرو نیوټرینټ لري چې هغه د نباتات کې په پوره ډول باندې تشکیل شي.
بله شب ډېر زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامونه تا ته میلمنو ته نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا وخت لغزین خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، میلمنو محترمونه می پښتنه همدا ده دا چې زی خپل شاید يم خاصتا زابل کې ملدل دي د کندهار هنر هم همداسې دي. ډیرای وخت انار چوي نو یعنی دوی خوا کیږي هغه سی کلس یعنی هغه باغونه سی داسې دړو وادونو ته سره نږدې د موټرو د تګ را تګ غلطه څنګه څه دغه هغه ډیر چټلی جم خرابېږم نو آیا انار خو پریمندلای هم نسو د همدی چودلو لامل چې دی چې هغه دوی خوا کیږي دوی هم پر لوی حشرات هم ور سره گزاره کوي نو دا چې زیات مرضی سره مخامخ کیږي نو د دې لامل چې دی آیا تنده ک په درخت وونو کې یا هم سیمه هوا کې فرق سته. مننه
ډیر مننه. سلامت اوسه زابلای صاحب. کور مو ودان وربشو بلبنو ته بل اوریدونکې نه قطه شو وربشو په هان صاحب سمدی تاسو جواب ورکې زابلی صاحب ته پرلار
سر کو زابلی صاحب ته سلامونه او نیکه هلی دا مخ کی په پښتنه چې تا وکړ زه غواړم چې یو لاند نظر ورکم. دا انار درې قسمه ګول لري، یو نر ګول دی، یو سس ګول دی، او بل ما بینل بینل بیني ګول دی. انار په صورت عموم سره هغه نر ګول چې دی هغه ټول رژي هیڅ نه پاتېږي. بسګر دې په دې اکل باندې تشویش نه کوي چې دا انار ګلان ولې دومره تویږي. هغه ګول چې شزنای چې شزنای ګل دی هغه ګل د دغه د نر ګل په واسطه باندې فصل یل خاص خچ ګرد افشانی وکړه نر ګل وظیفه خلاصيږي. نر ګل د سې شوي دی شزنای ګل لکه د ګلدان غوند دی دا بیخې دغه شنو کې راپورته شوی دی. ولی دا زه د استاد سره موافق یم چې د مادني مواد یا د عناصر رول پکې کې مهم دی. ولی دلته مهم دا ده چې کله ناکله بسګر د دې تشويش کوي چې په انارو کې کپانارو کې هغه ګلان چې تولیدېږي کشل کې ساده ګل هم په میوه تبدل شي د انارو د لپاره په بیخي نو هغه کفایت کوي. را بسم د زابلی ورور پښتنې ته براسم چې ولې د انار چوي د انارو د چاودېدلو مامخ کې اشاره وکړه که غیر منظم ابیاری مشتی سوکو هغه سی ابیاری چې یو اړ مثلا ووري بات کوي بیا یې تورزي بات کوي یو اړ د انار ډیر ته دغه وی ډیر دی او کړی بیا د انار ته ځای کړی دا ورته ورکوي. د دې سبب د دې کېږي چې انار کوم وخت چې د پخوال مرحله ته رسیدي دا انار چوي کله نا کله بیا داسې چې د پخوال په مرحله کې پر انار باندې باران وسی دغه باران چې وسی دا د کوي دا چوي خصوصا هغه انار چې پنځه پوست دي د چاودېدلو په مقابل کې ډیر اساس دي نازک پوست دي بیا دغه لري داسې ارتجایي خصلت لري د میوه د پوست سره د کیږي نه سره چوي. خو د دې شیانو د کنټرول لپاره موږ باید چې شي باید وکړو د انارو د دې لپاره چې ونه چوي اول طریقه خو یو طریقه دا ده چې یو رقم محلول یا یو عنصر دی چې په نامه د بحران د بحران کې لټ پکشي کې دی چې دا د نبات په کافي اندازه موږ د عناصر د مایکرو نیوټرینټ یا لږ مصرف عناصر دا موږ نه دی ورکړي. نو د دې لپاره یو محلول دی په نامه د بورو سټار په نامه باندې چې څلور سی سی په یو لیټر کې مخکې تر ګل او وروسته د ګل دا د پاشي کې یا یو محلول چې هغه ویټو ټاپ ورته وایي چې دوه ګرامه په یو لیټر کې مخکې او وروسته د ګل کدا د پاشي کې دا د دې لپاره ده دا انارو د چاودېدو مخنیوي کیږي. یعنی ابیاري باید منظمه کړي دغه د بوران عنصر دغه محلول چې درته یاد کړي دا باید وکړي. او بل به توجه وسی چې تاسو پوهیږئ چې باران کیږي او خړه پړه په تاسو خو اوس خواغه دی یو هفته مخکې وروره د انټرنیټ د لارې سوای چې بیا باران کیږي مخکې تر دې چې باران کیږي تاسو باید میوه ټوله کاستی میوه او میوه چې د پخوالي مرحلې ته رسیږي تاسو یو او دوه هفته دا مو به کوستی میوه چې خوږې ډیر وبه کشي د چاودېدو باعث کیږي. او په دغه وخت کې چې دغه میوه چې دغه چې تاسو لمرم تیز دی دا مو وچ هم ساتلی بیا مو غیر منظمه کړی دا نو د وچېدو د باندې کیږي اته کله ناکله داسې په ماخذو کې ویل شوی دي چې تاسو کولی شئ ګچ ور باندې راکاستی پر انار باندې دا سپین کاستی دا ورانګي دغه کوي منعکس کوي او د دې د دغه لپاره د چاودېدو څخه د توروالي څخه مخنیوی کوي.
ډیره مننه سلامت اوسه پوهان صاحب سمدی. ښاغلی احمد فیض د انارو د نیالګي
پر دغه پښتنه باندې
سید تاسو خپل نظر
څرګند سید چاودله پر پښتنه باندې یو نظر ورکما
مهرباني مهرباني.
چاودل عمومي په کندهار افغانستان کې ما مخکې اشاره وکړه لکني ورایکان ستند کرنسیږي دغه ورایکانو صحیح اوریجن او ځای معلوم نه وي ولې بیا م زدم رویل سم کچيري هغه ورایکان چې هغه په پوسټ کې انار وي د کوم څه مثال د هند په مرسته او په نور ځایو کې کم انار چې کرل کیږي ان پر غو باندې هر وخت باران کیږي ولې بیا مغه انار چاود نه کی ځینې ورایته نشته چې هغه مثلا د امریکا او نورو یو دوت خدل تر وړل شوی دی ګوندل ته په سی ډول باندې تر وچتی ویني چې لکه وندرفول وندرفول انار کچيري د افغانستان د انارو د کانان د خپل باغونه په هغه باندې بدل کی زړه دی چې نانو کوم چې بیا به د دې هیڅ نه و انار ونه چوي. یو دومره خبره په چاو د کې بیا هم راځمه د عناصرو غیر عادلانه یا غیر متوازنه ورکړه ده. ما مخکې اشاره وکړه دوا عنصر یوازې په نباتا په انار کې کاریږي اندل څه نه کاریږي. زه خپل راول استو ما په داسې یو شخصي تجربه مې کړې ده ما تقریبا د انار چاو ده چې مخکې شپې تسلنه وو چې تسلنه ترخه ته کړې ده په خاطر د چی شي په خاطر د دې چې ما په هغه کې د پوتاشیم مقدار زیات کړی دی یعنی پوتاشیم زیات ورکړی دی ولې په یواز کې فاسفورس نایتروجن کې دی هغه کم کړی دی څنګه سلنه په چاو درغلې د شپته سلنه څخه چې پوتاشیم د انارو په کیفیت کې ډېر رول لري ولې کوم انار ته زیاتو انار په خپل کیشو کې 15% پوتاشیم لري. یعنی انار د نور نباتاتو څخه جلا دغه لري نیوټریشن لري چې فاسفورس سره فاسفورس یواز 4% دی اما دلته په افغانستان کې تر ټولو سره فاسفورس انار ته ډیر رسول کیږي حتی 3 کیلو پر خلک دی په شکاري همدارنګه نایتروجن ته کراته نایتروجن یوازې 20% نه دی پاتې نورې نیوټرینټ نو کوم د دغه پر یوازې د فاسفورس په یوازې د پوتاشیم مقدار څخه زیات کو د فتن د انارو دغه چاو د کده هغه کمیږي دا چې 4% به کم شي هغه د انار په ورای کې باندې اړل لري. او یو بل خبر مې اضافه کوله کله چې باغ ته موږ اوبه ورکو دا نظر په خاوره او نظر په تودوخ پر ډیر اړه لري. مثلا یو بیا کان دی خاوره چاند ده یا رګن خاوره ده دوی مجبور دي چې په هر درو ورسی اوبه کې مګر بل بیا کان دی دغه خاوره کلی ده مات دی مات په لاس په دول سره جو بنغواړي د ښکان څنګه کولای شي چې ځا خپل باغ ته خو بکم. یو هغه د ماشینری طریقه ده چې په شنو ماستر میکران راځي قیمته 200-300 غمی دي ته څو ځای په خاور باندې تقریبا تر لښت یا 15 سانتی پورې نه نباکه قدر 50% رطوبت کښته او ماستر کښته وو دې خپل باغ وبکې قدر 50% لوړو زوراکه نشته په عادي طریقه باندې دا څه کولای شي مثلا د 15 سانتي متر په جوړوالي څو داینه دی غار کې او بیا د خاور وګوري کچیره د خاور لندبل یا سره مشتله خو او بوت ضرورت نه لري کنه سره مشتله باید باغ وبسي موږ هیڅ کله دا نه سوالی چې یادی لاسره ضرورت وبسي یادی دولس یادی اتورګه ځکه یو وخت شدید بادونه راځي په بعد کې مشتر کوله ځای کې د خاورې رطوبت کوله ځای کې بل هفته بیا باد نه ګرمي نه بیا په ډیر ورځ باندې وب غواړي نو تر ټولو بهتره طریقه دا ده چې دی مین ولي دا دغه شي څخه کار واخلي یا یې پرکټیکلی په لاس وګوري او یا د مشتر نفر په واسطه باندې وګوري نو که باغ وب غوښته ورده کې او که نه غوښته ضرورت یې نشته.
بله استاد یو بل پوښتنه له تاسو څخه دی وبولو اوس په نړۍ کې د قطرهي سیستم ډیر رواج سوی دی کندهار د خلکو د عاید یو مهم منبع انار دی او د کندهار انار ډیر مشهور دی آیا دا سیستم رواج سوی نه دی خصوصا اوس چې وچکالی ده او به هم کمی پیدا کیږي نو دا به شاید خلکو ته ارزانه او اسانه طریقه وي که څنګه؟
بلکل د افغانستان په جنوب ویدیز زون کې نه واز د انار د فار د ټول باغون د فار باید کټری سیستم عام شي ځکه هغه تقریبا د شپږ تر اویا سمنه او بس پمې یعنی کته په داخلو وبو باندې یو جری باغ وبول شي چې کټری سیستم ته واړی ته د ونیم جری وبول شي یعنی دا یو فائدہ ده مشکل د دې تجربه کې پاینو مینه کې تقریبا 400 درس انار دی کټری سیستم ته واړول دي فوق العاده نتیجه ورکړي ده مثلا دغه په دامان کې څلورنیم زره بوټي انار دي کټري سیستم ته واړول دي فوق العاده نتیجه ورکړي ده یعنی البته د اوبو ورکړې ته ماسبه کېږي لکه مثلا د انار درخته د سلسخه تر یو سل شل لیټر اوبه په اتورز کې دا ځای کې د سلسخه تر یو سل شل لیټر اوبه ځای کې
bale
که ماسبه ورته وته نو وسته د ډریپر داسې ورته تیار کړه دې مثلا په درو ورځې کې چلويش لیټر اوبه ورکي نو ار درې ورځې ورسته تکول چې پر د اوبه راي لکه هغه د ضرورت پاتو په نو ورځ کې یو څل شل لیټر ورته همدا چې نور نه باتا چې د اوبو دغه د اوبو مقدار ته حساب کې دې څنګه ترانسپریشن کې د پانی د لارې څنګه اوبه خارجي ډیره ساده ماسبه ورته کیږي داغه پر اساس تکول چې ډریپر او تیار کې هیڅ نه وستون د هیڅ نو باغ هیڅ نو انار هیڅ ته نه رسیږي څه هغه د اوبو ضرورت ورکوراته چې په درې ورځې ضرورت ورکوراته چې په یو ورځ ورکوراته او چې په پنځه ورځې ورکوراته د دې ضرورت ورکوراته نور د دې هیڅ سره کار نه لري
ډیره مننه سلامت اوسه په هنسب سمدی څو وخت انار باید راټول کړو یعنی کله به پوي شو چې انار مو رسیدلی او نور باید راوښکو
ډیر ښه دا انار خو ارم یو ځان د پاره جدا په افغانستان کې د انارو مختلف ډولونه شته مثلا د هغه سروې د لحاظ څخه چې په 2013 کې وزارت زراعت کې او د باغداري یو پروژه په نامه د پی ایچ ڈی پی 55 ډوله انار افغانستان ته افغانستان کې موجود دي چې داغه څخه 45 دي محلی انواو دي چې دلته راټول شوی دي چې په خپل په ماغه پروژې کې خپل کار ورسره کوي چې دا پروژه د 2008 څخه تر دغه کارګرو پرې ترڅو پرې چې دا جمهوریت او امارات راته هغه پروژه فعال وي او شل یوریټګانی چې دا استاد مخکې نوم یې واخیستای وندرفول په 2008 کال کې د کالیفورنیا ته یو سټیویس پونتون ته دا یو دوه درو افتو د فارتلله و بیا دوم ځلم لاړم هلته می شل ویریټګانی د انارو چې پاغه کې وندرفول اریانا سمبرسکی او مختلف چې د افغانستان د شرایط سره چې ما کتل چې هغه میوي سایز یې غټ دی شرنګ لري شت انار لري شل خارجي ویریټګانی می انتخاب دا دغه د گیڅخه ما خواهش وکړ یو کلمې میرا انتقال کړی به ام ورکړي جلابات کې په جلابات کې چې پکندار کې جلابات کې خلم کې د افغانستان په بعضو ولایتو کې وجود لري د افغانستان د 15 شپته انار او پاکله باندې دلته کټلاک چاپ شوی دی استاد به خبر نه دا به کول چې دا کټلاک واخلي چې په هغه رجستر په نامه باندې دی د 15 شپته ویرایټګان مختلف خصوصیات پدې کې دی او انار د پخواله د لګات څخه موږ درې قسم لرو چو وخت په خېږي منځمال دي او نا وخت دي انار چې په صورت یوم سره زغواړم چې دا شي ډیر ساينټیفیک او علمی باس چې بزګر نه په پویږي دلته باس و نه کم زه غواړم پرکټیکلی داسې یو څه شي ووایم چې د دغه څخه هغه څوک چې دا زموږ خبرې اوري د هغه څخه هغه درک کړی شي. بلې هو، نو دلته خبره داره کوم وخت چې انار ما درته وویل چې مختلف دغه دي ویرایټیګانې دي په صورت یو منصر انار داسې وایي علمي مخزونه وایي وایي انار کوم وخت چې پکېږي که ته داسې فرشا باندې وټه کوي د اوسپنې ږغ کوي. یو دوم دوم هغه د انار تاج چې دی اول سر چې انار چې دغه وي چې وومي دا تاج خوله یې غټه وي، کوم وخت چې پکېږي دا د تاج خوله یې کوچنۍ کېږي، دا سر ټینګه سره وتړه سي. دا دی درېیم خبره دا ده چې هر ورایټي ځان دپاره یو مخصوص رنګ لري. اکثره ورایټیګانې چې مثلا سور رنګ لري سور تیره رنګ پیدا کوي او د هغو د کندي موادو چې مثلا ته وغواړې چې ښه یې دغه وګورې باید ته د هغه انا کندي مواد وګورې چې د هغه کندي مواد څو فیصده دي، مثلا 16% دي، 12% دي، 14% دي، چې دا غو د لپاره اته تر اته لس فیصده پورې دا غو د کندي مواد فرخي. نو مثلا انار مش خواږه انار لرو، مې خوش انار لرو، مش تروا انار لرو چې د هر یو د دوی په ارشي خصوصیت باندې اړ لري چې ته کولای شې هغه باندې پوسی چې هغه مخصوص رنگ ځانته وس. مثلا په فراکی دغه د فخري انار دي هغه به ځانته یو ش سور سور تیره رنگ ځانته غوره کوي. بل انار سبزک انار دي هغه بیا شین رنگ خود رنگ بیا ډیر روشن وي، دلیر څخه په دې باندې پویږي چې دغه دی چې دا چې دا میوه په خاصه وي ده. نو دغه د میوه د پخوالي دغه دی علائم دی ولې دا باید وایم چې د انار میوه داسې یو میوه ده چې فصل څخه نه پخیږي، باید په ونې کې ښه پخسه وي. ولې راشکول ورسته پرې زموږ خلک په عام شکل باندې دا په ترپلور لاندې کوي یا بوسور باندې اچوي د دې رنگ نور هم ښکلی کیږي، ولې د دې په کیفیت کې کوم خاص تغیر نه راځي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه استاد فیض. زموږ یو اوریدونکي خیرالله اوریاخیل لیکلی دی وای انار می کړلی دی شګولان ډیر کوي خو انار کم کوي، ور باندې خالونه پیدا کیشي او بل در چې پوره نه غټی شي، دلیل به څه کېدای شي؟ البته بهتره به و چې د لیکلی وای چې کوم ځای نه دا پیغام راستولی دی، شاید له تاسو سره مرسته کړي و په جواب کې. مهرباني بیا هم څه ورته وایست.
بالکل و مخکمه اشاره اوته وکړله چې د ګل د رژیدو لپاره باید مخصوصا ځینې هورمونونه د هغه استعمال شي. کله چې هغه استعمال کوله ګل انشاءالله 90% هغه نیسي او پاتې څو خالونه خالونه مختلف عوامل لري. دا بیا کتل کېږي چې څه ډول خالونه دي، آیا دا د یو بکټریا په وجه سره منځ شوي دي، د یو حشرې په وجه سره منځ شوي دي، د فنګس په وجه سره منځ شوي دي. اغه خالونه بیا چونه کتل سي ویل یې مشکل دي چې مثلا دا خالونه څه ډول خالونه دي او څنګه را مستوي دي. او کله چې انار لغه کیږي دلته بیرته خبره دغه ته دریږي چې کتیری مثلا ځینې داسې ورایتیانې طبیعي راځي چې د هغوی هغه تجارتي ورایتیانې وي، دغه انار په طبیعي ډول باندې په یو سایز پاتې کیږي هغه چیز نه. اما کچیری دغه ورایتیانې ستل په کندار یا نور ځایونو کې مروج وي، د هغوی د نغتوالي د لپاره یوازنی شرط د نایتروجن کموالی شي. یعنی کچیر نایتروجن دار کار دی په مختلفو وختو کې، مثلا د هر فنجل سور په وقفه کې دی ورته ورکې زه اطمینان لرم چې دا انار به دسته عجاله تر وګرځي او حق شي.
بله سلامت اوسه پوهن صاحب سمدی، تاسو وویل چې څه وخت انار باید وشکول شي او کچیرته په مخه وخت چې تاسو ورته اشاره وکړه یعنی په خپل وخت انار راټول نکړو لونه ونشکو تاوان به څه وي؟
ډېر ښه، کچيري انار په خپل وخت را ونشکول شي د دې خطر شته چې مثلا اخو د میزان او عقرب میاشته بیا په دوه میاشتو کې بیا بارانونه احتمال شته، کدي کباران وسو انار چوي، کدی وبا ورته ورکړي انار د چوي. او که مثلا کوم وخت چې انار ډیر پوخ هم پریږدي چې ډیر زیات پوخ شي چې هغه ډیر زیات پخواله وي، هغه هم د دې باعث کیږي چې د انارو په ذخیره کې په ساتلو کې په دې شیانو کې دا رول لري. منفی اغیز وکړي. نه، انار باید ډیر باید پوخم نسی او ممنوی هغه خپل مناسب حالت د پخوالې ته چې ما مخکې وویل چې دغه علائم دي چې تاج باید سره راغونجی سوی وي او ښه ښکلی تیره رنګ یې اخیستی وي چې هغه رنګ د میوې په ارسي خواصو پورې اړه لري چې دا کم ډول ده، کم ډول میوه ده. هره میوه ځانته مخصوص یو رنګ لري چې ځان دپاره هر قسم د انارو ځانته دا لري. نو د دې دپاره ښه دا ده چې که هره میوه چې وي که ډېرې پرېږدي چې پخه سي د هغه د انتقال کې ډېر ستونزې پیدا کېږي او امکان لري چې هغه د میوې د خرابتیا باعث وي.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. فایز، د انارو نیالګی کله په میوهدارې ونې باندې بدلېږي؟ څو کاله ورته پکار دي؟
په نیالګی که چیرې یو کلن یې لږ تر لږه دوه کاله وخت نیسي دی باید ګل او میوه دواړه وکړي، او که چیرې دوه کلن یو کال ته اړتیا شته ولې په دې شرط هلته به د خاورې فرتلټي یا د خاورې حاصلخیزي په نظر کې نیول شوې وي. که ښه حاصلخیزه خاوره یې چې دا کال یې کښېږه روان کال ته کافي اندازه دی تاته میوه درکولی شي، ولې که تا یې د خاورې حاصلخیزي په نظر کې نه یې نیولې هغه اوږدېږي تقریبا تر څلور تر پنځو کال پورې رسېږي چې د دې میوه کوي. یعنې هغه خپله په دغه تنظیم منیجمنت او په اداره پورې مربوط دي. که ښه وکولای شي چې په صحیح ډول باندې نیوټریشن ورته پوره وي دی ډېر ژر کولای شي چې واده وکړي، او که چیرې دغه د خاورې شرایط په نظر کې نه نیولې نو بیا په هغه صورت کې یو څه د واده کې د هغه دندیز.
بله، ډېره مننه پوهن صاحب. سمدي، تاسو مخکې وویل چې د کچرته هوا تر منفي څوارلسو زیاته ټیټه شي نو بیا د انار ونه یخ وهي، د دې لپاره باغداران څه کولای شي چې یخ یې ونه وهي؟ ځکه چې اوس خو تاسو ته معلوم ده چې اقلیمي بدلون ډیر دی، ژمی مو ډیر سخت دی کله کله، لکه څنګه چې اوړي مو کله کله ډیر سخت تاوده وي، نو لارې شته او که نشته؟ په ځینو ځایونو کې ما لیدلي دي چې خلک ترې پلاستیک تر تنې شاوخوا یې راتاووي، دا یې د مخنیوي لاره ده او که نه ده؟
بله، انار ما مخکې وویل چې درې قسمه تودوخه ده چې انار ته ضرر رسوي. یو منفي یولس درجه چې په پسرلي کې انار یخ وي، کله ناکله ژمی چې منفي څوارلس ته ورسېږي هم انار یخ وي مکمل، یو تعداد یعنی په سلو کې اویا اتیا فیصده شاید ووي، ولې هغه کې چې منفي شل کېږي هلته قطعا امکان نه لري چې ته انار ولري. هر کال دې انار د بیخ څخه دغه وي وایي یخي وي بیا برته نوي نودي راباسي، بیا نو دا نو چې برته نوي نودي راباسي بیا په دریم کال په دوم کال په دې نشان کوي، او دا چې انار مکمل په حاصل راځي هغه پنځم کال کې پر حاصل راځي چې بزګر بیا د هغه ځای څخه هغه حاصل چې ټول حاصل ورکوي د انار هر ونه ځان لپاره خاصیت لري. او سړه هوا درنه ده، په همدې خاطر باندې زما خواهش و بزګرو ته دا دی چې سړه هوا درنه ده، ګرم هوا سکه ده، په هغه منطقو کې چې لږ خطر د سړې هوا شته دوی کولی شي چې پرتنې باندې دا د سولې بوس یا پلاستیک راتاو کې دا د دوی په ساتلو کې یو څه نه څه کومک کوي. دا هم کومک کوي چې د یوې تنې پر ځای څلور پنځه تنې سره یو ځای وي په پنځه تنو باندې چې تربیه کې دا ورسره کومک کوي. خو زما خواهش دا دی زراعت په دغه باندې نه کېږي، په داسې باندې نه کېږي چې په خیال او خواب باندې موږ دا کار وکړم چې زه دا کار کوم. نه، د انارو دپاره باید داسې منطقه باید وسي چې ژمی ډېر سوړ ونهسي، یعنی منفي یولس درجې سانتیګرید ته باید ونه رسېږي، او دوبه باید ښه ګرم وسي، ښه اوږد وسي، د شپې او د ورځې د تودوخې ترمنځ باید فاصله وجود ولري چې دغه انار دغه تفاوت باید وجود ولري چې انار یو ښه رنګ دغه کې. او بل موږ چې کولی شو چې داسې ورېټګانې د انارو، خو بدبختي دا ده چې په افغانستان کې اساسي او بنیادی څېړنې چې هغه ته بیسیک ریسرچ وایي چې په دې کې باید مسلګري وسي، داسې ورېټګانې پیدا کړو چې هغه د یخ په مقابل کې باید مقاوم اوسی دسی یو رستم کو ته پیدا کو یا پای رشی چې ورته وای لکه په منو په نورو میوه کې چې ستاسو چې په دې کې هم پیدا سي بیا د حل لار وستا.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.